لفاف خوندور دي
د ذکر ورده چې په کامی ولسوالۍ کې د لسګونو شیریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شیریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث لرو. 25 دقیقې د ښځو د اجباري مخ پټولو موضوع پکې څېړل کېږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د جنایي جرمونو په تور نیولي دي. دغه وزارت بیان عبدالنافع ټکور پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې دا کسان ډیر د جنایي جرمونو او نشي توکو د قاچاق په تور نیول شوي او په خبره یې له دوی نه یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د نایجیریا په جنوب لویدیځ کې پر یوې کلیسا د برید له کبله د ماشومانو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. پېکه هغه مهال وشو چې څو تنه وسلوال په اوو سیمه کې د کاتولیکي سویانو په یوه کلیسا کې پر عبادت کوونکو ډزې پیل کړې او چاودیدونکي توکي یې وچول. پولیسي جرګه کې د سیمې یوې استازې ویلي په پېښه کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او د کلیسا مشر کشیش اختطاف شوی دی. دا لا معلومه نه ده چې په دې حمله کې څوک لاس لري. پېښه داسې وخت شوې چې عبادت کوونکي پرون یکشنبه په کلیسا کې سره راغونډ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په جنوب ختیځه سیمه زاپورژینا کې له میشتو پوځیانو سره وکتل او د هغوی د خدمت او قربانۍ او قدردانۍ وکړه. په دې کتنه کې د وژل شوو سرتیرو یاد ته د درناوي لپاره د څو شیبو لپاره چوپتیا هم غوره شوه. د زلنسکی دفتر ویلي ولسمشر وروسته په سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته لاړ او هلته یې له هغو کسانو سره خبرې وکړې چې له خپلو کورونو کډه کولو ته مجبور شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د هدف ګرځولو ګواښ کړی دی. پوتین پرون د روسیې یو د لویتو دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې لویدیز کیف ته د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون پوځي مرسته ورکړي. د اوکراین هغه سیمې به په نښه کړي چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. او یو دریاتیا کلن جاپانی سړی له امریکا نه خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسید او نوم یې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي کس په توګه ثبت شو چې دا سفر یې په بیړۍ کې وکړ.
25 دقیقې.
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د دېونه 25 دقیقې بحث ته راغلاست. د خبرونه د خځو د حجاب په اړه د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونو ته ځانګړې ده. ښاغلی حکمتیار تیرونه د جمعې د لمانځه پر مهال خپل وینا د قران کریم په هغه آیات پایل کړ چې وایي لا اکراه فی الدین، یعنی په دین کې اکراه یا جبر نشته. داسې مهال چې طالبانو په افغانستان کې د شریعت سخت قوانین نافذ کړي، ښځې له زده کړو او په ډیری ادارو کې له کاره منع کړي دي، د امر بالمعروف محتسبان یې په لارو کوڅو کې ګرځي او د خلکو د عقایدو تفتیش کوي او په دولتي ادارو کې د لمانځه، ګیرې او حجاب پوښتنې کیږي. دا څرګندونې په تیره د ښاغلي حکمتیار له خولې چې خپل ګوند یې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې په دې ته ورته کارونو مشهور دی پراخ غبرګونونه درلودل. د دې وینا په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ښاغلي حکمتیار ته د پیغور په ژبه پر ټویټر ولیکل د اسلامي حزب غړو به په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خویندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لوڅ و. هغه د هم لیکلی دی چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخامخ دی او له دینی درستګاو لرې پاتې دی. که څه هم ښاغلي مهاجر دا ټویټ وروسته له خپلې پاڼې لرې کړ او بیا یې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا د ده شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریز څرګندونه نه کوي. په دې 25 دقیقې بحث کې له شنونکو سره د ښاغلي حکمتیار څرګندونې څېړو. د خپرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعاله او د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصله نظیفه حقپال او دینی علم او د حقوقو چارو حقوقي وبخي حقوقي چارو شنونکي صلاح الدین سیدی ملمنو ته خرغلاست وایم. لومړی دا یادونه کوم چې په دې خبرونه کې میر احمد ساپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي او زه احمد تکل کوربه یم. میلمنو ته راغلاست وایم او لومړی له ښاغلي سیدی نه پوښتم چې د ښاغلي حکمتیار وینا خو به تاسو اوریدلی وي، فکر کوئ کومه مهمه برخه د خبرو یا کوم مهم ټکی د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې تاسو ومونده چې د طالبانو فکر یې خراب کړی یا د دوی تند غبرګون یې درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنې میلمنې او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم ډاکټر صلاح الدین سیدی ام لندن. واقعیت خبرې دا دی چې دا مسئله فنی او مسلکی اړخ لري، اما په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې طالبان تمامت خادي د خپل نظر نه بل نظر نشي منلی او نشي لیدلی. سیاسی احزاب مکلف دی چې لا په خواهی په دې مورد کې خپل موقف او موازی روښانه کړي، دا چې په تاخیر سره د حزب اسلامي د ګوند مشر خپل موازی او خپل په اصطلاح هغه موقف څرګند کړل بیا هم غنیمت دی. واقعیت خبرې دا دی چې په اسلامي ټولنه کې شارع او قانونګذاري مرجع کم اختراع او کم قوانین او کم قاعده نه خلقی، بلکه د اسلام د اصول پر چوکاټ کې هغه درستر یا په اصطلاح اسهتر روایت مطرح کوي او دغه د عملی کول لپاره کار کوي. اما بنیادی خبره دا ده چې طالبان اول د خپل نظر د خپل برداشت د خپل فهم نه د دین پر رابطه کې تمامت خادي، سره د دې چې دوی حق لري، علما حق لري خپل نظر خپل موقف خپل مذهب او خپل فهم د دین نه ولري، په دې کې څه مشکل نشته. مشکل هغه وخت را پوښتېږي چې د دې موقف او د نظر نه بدون د دې چې مشروعیت ولري د هغه په تطبیق کې د حکومتي وسایلو نه او د جبري وسایلو نه کار اخلي.
تاسو مطلب او بخي سیدی صاحب، تاسو مطلب د امر بالمعروف اجرات دي؟
دقیقا دا هغه نقطه ده چې جناب حکمتیار صاحب مورته اشاره وکړه، دا چې مسأله بسم الله الرحمن الرحیم لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، په دې رابطه باندې رابطه لري کنه لري دا جدا بحث پریدو، اما واقعیت د خبرې دا ده هغه مرجع صلاحیت د تطبیق د فهم د خپل فهم د دین لري چې هغه په خپل ذات کې مشروع سي، د طالبانو مشروعیت نشته، شخصي فتوا ده او دی په یقیني ډول د دې حق نه لري چې هغه فهم چې د دې فهم دی بدون د دې چې ور باندې فکر وکړي چې دا درست فهم دی که نه درست فهم دی، اما یو د روایاتو نه دی په دین کې مخکې د دې نه چې دی خپل مشروعیت واخلي د هغه په تطبیق کې په اصطلاح کار کوي چې دا هغه جانب د اساسي د مسئلې ده چې په دې باندې باید تاکید شي.
سیدی صاحب تاسو وایئ چې طالبان تر اوسه مشروعیت نه لري، طالبان له کوم ځایه مشروعیت باید ترلاسه کړي؟
د طالبانو سره چې کله مطرح کیږي چې تاسو مشروع حاکمیت ناستئ، هغه وایي چې ټول ملت زمونږ سره ده، شل کال مو جهاد کړی دی او هغه شی چې مونږ مطرح کوو دا د ملت خاصه ده. زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو شل کاله جهاد کړی دی، زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې طالبانو هغه شعار مطرح کړی چې هغه د ملت شعار دی چې د کفري اساکرو وتل او د اسلامي قوانینو او په اسلام مفاهیم او تطبیق دی. اما د اتصال وختو هیوادو په اصطلاح ځواکونه وستل او د پنجاب د لپاره زمينه برابرول دا د عدالت خبره نه ده.
سیدی صاحب ستاسو له نظره او په اصلي اسلام کې چې ستاسو اشاره ده ورته، په اصلي اسلامي دولت یا نظام کې مشروعیت له کوم ځای راځي؟ له انتخاباتو راځي او کله بیعتو هغه موارد چې اوس طالبان تکاپی کوي یا د زور نیول؟
په دې کې په اسلام کې کوم مشخصه واضح طرز العمل وجود په دې نه لري چې د حضرت ابوبکر صدیق انتخاب په سقیفه بن سعیده کې د عامې ملت مسلمه د خوانه شوی دی، د حضرت علی کرم الله وجهه انتخاب د عامې ملت مسلمه د خوانه شوی دی، دا چې د شورای حل و عقد مسأله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې مطرح کیږي او بیا وروسته د عباسیانو په وخت کې څومره انکشاف کوي، دا هغه تیوریکي بحثونه دي چې کولای شي باندې مختلف نظریات آباد لو. اما په یو پیړۍ کې د اسلامي اصولو سره سم مشروعیت د حاکمیت د ملت د ارادې نه اخلو کېږي. طالبان په دې په اسلام معتقد دي چې دا ملت زمونږ سره دی، دا ملت مجاهد ملت دی، مسلمان دی، د ملت حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې زما امت په ناحق باندې په ناروا باندې اجماع نه کوي. بیا نو د دې ملت نه څه ډاره پکار ده چې خپل مشروعیت د ملت نه ترلاسه کړي؟ په یوویشتمه پیړۍ کې مشروعیت د حاکمیت د ملت نه دی، او د دې اصل نه په اصطلاح منکرېدل دا درسته خبر نه ده. شورا د حل عقد کولی شي یو سلسله تدابیر او یو سلسله مسائل مطرح کړي چې هغه په نتیجه کې ملت انتخاب وکړي.
شورا د حل عقد په یو ډول سره ستاسو اشاره لجسلیشن یا تقنینیه یا پارلمان ته ده؟
نه، خبره داسې ده، پارلمانونه په اسلامي هیوادو کې هغه سي خالق د قوانين نه دي لکه په نور نړۍ کې چې دي. لجسلیشن په اسلامي شارع په اسلامي نړۍ کې د اسلام نه نظر الله تعالی دی چې هغه هر څه احکام واضح کړی دي، روښان کړی دي په آیات قرآني کې او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. مجتهدین اجتهاد کوي او د هغه په چوکاټ کې استنباط کوي، او شورا د حل وخت همدغه په چوکاټ کې کېدلی شي. اما دا چې شورا د حل و عقد د ملت د ارادې په ځای قائم مقام کړی شي چې هغه فهم چې طالبان لري، دا هغه غلط برداشت دی چې د قبول وړ نه دی، او دا سبب د تمام خواهی کېږي. خبر داسې ویل غواړم که چیرته طالبان شورا د حل و عقد جوړی، نو دا صلاحیت ولې ماته نه راکوي چې زه یې جوړ کړم بیا وګورم چې دی انتخابوي که ما انتخابوي؟ په دې خاطر باندې دا
مننه. بیا هم په دې باندې بحث کوو، په دې خاطر چې د طالبانو د ټولو اجراتو مخصوصا هغه چارې چې دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې لخوا نه ترسره کوي، دوی اسلامي اصولو باندې تل ټینګار کوي او وایي چې په مدرنو او معاصرو طریقو باندې د مشروعیت ترلاسه کول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په هر صورت
یو خبره وکړ، زه په دې کې شک او تردید نه لرم چې د اسلام د اصولو په بنیاد باندې په اسلامي ټولنه کې چې نه نوی اشاره نه نوی مسلمانان دی عمل دی وشي. اما د خپل فهم د اسلام د اصولو نه چې متفاوت فهم دی، په اسلام کې ډېر فرقې او مذاهب دي، د طالبي فهم تطبیقي چې دا مشروعیت نه لري.
مننه. زمونږ میلمنه نظیفه حقپال هم راسره ده. میرمن حقپال، ستاسو په نظر د ښاغلي حکمتیار څرګندونې به یو پیل شي، یو پیلامه به وي د دې لپاره چې نور مذهبي مشران د ټولنې هم په یو ډول سره د طالبانو د اجراتو پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړي؟
مننه د سوال نه. مو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام بولم چې حداقل د هغه اساسي مسایلو باندې وغږېده، او دا ډیره مهمه ده چې نه صرف افغانان بلکې د نړۍ نور مسلمانان په دې باندې باید وغږېږي، او یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د اسلام په نوم او یا د اسلام هغه پوهه چې دوی ډیر محدوده د اسلام نه لري، د دوی د جهانبینۍ په اساس، د دوی د زده کړو په اساس، د دوی هغه محرومیتونه چې دوی خپل لیدلي دي، او د دوی هغه قبایلي او د هغوی هغه تفکر چې چیرې دوی مثلا هغه محدود فرهنګي چې دوی خپله ورته اشاره کوي، چې فرض مثال دوی کله چې د ښځو د برقې او یا د نقاب خبرې وکړله او هغه فرمان صادر کړ، دوی ته یوه نه صرف اسلامي بلکې هم فرهنګي بڼه ورکړله. نو معلومیږي چې د دوی پوهه د اسلام نه، د فرهنګ نه ډېره محدوده ده، او باید د افغانستان ټولنه مونږ پوهیږو چې ډېر متعدد دی د فرهنګي لحاظه. مونږ ګورو چې په بامیانو کې، په تخارو کې، په بدخشان کې، په پکتیا کې، په جلال آباد کې، په مختلفو سیمو کې خلک په یو څه توپیر سره د دوی دغه د ژوند خصوصا د کالو په اقله دغه کلونه کلونه چې دوی یو څه توپیر لري د دوی مثلا د برقي خبره مشخص د وایمه په کلو باندې کې دوه رقمه روایت شته. یو دا چې هغه ښځې چې دوی فعالیتونه کوي مثلا د باندې دوی برقي نه بسره وي او هغه کیږي چې په حساب نیوی والی کیږي که دا یو سوشل سټیټس یا مو اجتماعي موقف غونډې دوی برقه بسریي هغه اجباري نه ده، هغه په حساب رواج ده. مونږ نشو کولی چې د یو کلی د یو باندې رواج راوړو او هغه مثلا مونږ اجباري کړو په ټول افغانستان کې د دین او د فرهنګ په نوم تطبیق کړو. نو نصف د حکمتیار بلکې د نورو افغانانو او د نورو اسلامي نړۍ نظر په دې اړه فکر کوم چې ډېر اهمیت لري، په دې چې صرف د حجاب موضوع نه ده بلکې د ښځو د تعلیم موضوع ده او باید یوې ډلې ته اجازه ورنکړل شي چې د دوی محدود روایتونه چې دوی خپل نظر او برداشت چې دین نه دی د وخت یو په دیرش میلیونه ټولنه وایم په دې چې د ښځو حقوق د ښځو باندې د ښځو محدودیتونه د یوې ټولنې باندې محدودیتونه دي په نیمه ټولنه باندې نه ده.
مننه میرمن حقپال، تاسو یادونه کوئ چې تاسو وایئ چې قبیلوي تفکر د اسلام په باب دا کلک واضح کوي، په دې خاطر چې نور سوالونه هم مخکې لدی هم زموږ نورو شنونکو او میلمنو هم چې په خبرونو کې خبرې کړي دي د نور نړۍ سره زموږ د طالبانو د دینی لدین د دوی د تعبیر مقایسه کوي. په نور دنیا کې مثلا علما شته، پوهان شته د اسلامي او دینی علومو، دغو تعبیر او د دوی تعبیر فرق لري. تاسو که دغه خپله وینا لږ نور هم واضحه کوي.
بله، په دې فرق لري چې اوس مثلا تاسو د اسلام دین تاریخ ته وګورئ، اسلام دین تاریخ دا چې اسلام نازلیږي په داسې یوې ټولنه کې او چې په سعودي کې دا خپل کله چې د اسلام اشاعت موضوع رامنځته کیږي مونږ ګورو چې حتی په ډیرو مواردو کې دغه مکمل دغه اسلامي نړۍ سیمه چې وګوري دلته په یو څه توپیر سره نه صرف د ښځو په اقله حتی د دغه سیاسي نظامونه مختلف دي. مثلا په سعودي عربستان کې پاچاهي ده، خو بیا که تاسو ولاړ شئ تونس ته ولاړ شئ، په نورو ممالکو ته ولاړ شئ، حتی پاکستان ته ولاړ شئ وګورئ، یو نوی جمهوریت یعنی خپل دغه د اصل د جمهوریت لکه څنګه چې تاسو بل میلمه اشاره وکړل دغه د بیعت موضوع دغه خصوصا تفکیک د قوا چې قضا باید د حاکم نظام په لاس کې نه وي بلکې د علماو په لاس کې وي، دغه تفکیک د قوا د خلکو مشروعیت نظام ته ورکول دغه ټول مسائل د اسلام نه راغلي دي. سیده چې په اسلام کې مثلا څوارلس سوه کاله مخکې مشخص ویل شوی نه و چې تاسو داسې یو پارلمان باید ولرئ، دغسې یو سیستم وي، دغسې الکترونیک یا غیر الکترونیک د رای
مسائل. میرمن حقپال، دوی هم دغه ټکي ته اشاره کوي او وایي چې تر اوسه پورې په نړۍ کې هیڅ نظام شرعي نشته او دوی غواړي چې اولین شرعي نظام په دنیا کې پلی کړي.
طالبان په دې کې یو ډېر غټ اشتباه په دې کوي چې دوی دغه د قرآن او د حدیث بیل متن یعنی متن اخلي بیل دینه چې دوی په جامعه او تاریخ او اجتماع باندې پوه شي هغه د تطبیق لپاره کار کوي. مثلا مونږ پوهیږو چې اته په دغه تلور مثلا دو مذهب حنفی او شافعی حنفی و
تشیع
او حنفی مذهب که مونږ وګورو د تلور امامونه چې دي دغه د حنفی زما هدف د سنی ده، د سنی مذهب که وګورو دغه تلور امامان چې دي حنفی دوی خپله په ډیرو مواردو کې دوی په حقوقي مسایلو کې د ښځو په حقوقو او په نورو مسایلو کې دوی تفاوت نظر لري، په فرع کې په اصل کې نه. مثلا اصل هغه د سنت و قرآن ده. سنت او قرآن یعنی هر حدیث و قرآن ده طول ضرورت لري تفسیر ده، اجتهاد ده ضرورت لري. ده طول تفسیر شوی دی، دا ټول مونږ بیل تفسیره بیل تفسیر معنی دا ده چې دوی اتاب اجتهادی مسایلو کې راغلي دي. فرض مثال په دې باندې فکر کړی دی چې ښه یو حدیث ویل شوی دی په 1400 کاله مخکې، او یا آیات ده، هغه بیل دی نه چې مونږ پوه شو چې کانټکست یا دغه نور ابعاد مطالعه کړو. مونږ نشو کولای چې هغه راوړو او همداسې تطبیق کړو، مونږ د پاره چې دغه نور
بله بله استاذ خبره بشپړه شوه. څه مو غوښتل خپله جمله بشپړوي خبره مهرباني وکړئ.
زما هدف دا ده چې تاسو د نور نړۍ پوښتنه وکړل. زما هدف دا ده ډېر مشخص ده غواړم چې ووایم چې مونږ نشو کولای چې اسلام بېله کانټکسته واخلو تفسیر کړو. طالبان اشتباهی داده چې دا دوی غواړي چې دوی وایي چې مونږ په نړۍ کې د ټولو اولنې هیواد باسو چې یا اولنې ګروه هستو چې مونږ اسلام په صحیح توګه تطبیقوو. اسلام او په مختلفو دا ډېر پیچیده بحث ده، په مختلفو ابعادو کې مهمه ده چې مونږ دغه خپل د ټولنې نننۍ ورځ د یوویشتمې پیړۍ دغه ضرورتونو سره باید تطبیق کړو. او همدې لپاره ده چې د نورو نړۍ دوی مثلا نړیوالې ټولنې سره بین المللي قوانین مني، حقوق بشر قوانین مني، او دوی اتخذو ته په مختلفو حالتونو کې حتی د قضا د درس و تحصیل خو پرېږدي د قضا حق ورکړی دی. هغه تاسو وګورئ پاکستان کې چې په سره محکمې کې قاضي یوه ښځه انتخاب شوله.
مننه ډېر زیاته مننه میرمن حقپال. بیا هم له سعیدي صاحب نه غواړم وپوښتم څه ډول په یو اعتدال سره ښاغلی سعیدي کېدای شي چې په افغانستان کې داسې یو کار وشي چې هم هغه د طالبانو غوښتنه چې وایي په هیواد کې د شریعت تطبیق دی، هم هغه غوښتنه ترسره شي، او هم د افرادو د انسانانو فردي حقوق، بشري حقوق او مدني حقوق خوندي وي.
د مننه واقعیت د خبرې دا دی چې دا بحث وسیع بحث دی، دا په 15 دقیقو کې نه کېږي. حداقل 3 ساعته بحث غواړي. تصادفاً ما تیزس 1500 صفحې په اسلامي شریعت په لا سیستم کې لیکلی دی، او هغه قوانین قرنوي د کانتیننتل لا او د کامن لا سره، او یو سلسله مسایل تحقیقاتي په ازهر شریف کې شوي دي. په هر صورت دلته د اعتدال او د عدم اعتدال خبر نه ده. بنیادی مسائل چې متاسفانه نړیواله ټولنه او زمونږ خاصې یو سلسله داسې شیانو باندې ولاړ دي چې هغه د حل لار نه ده. دا چې په عربستان سعودي کې څنګه ده، په بل ځای کې څنګه ده، طالب وي ما د عربستان سعودي او د بل ځای سره څه، زما کار کتاب الله او سنت رسول الله دی، دا راته پروت دی، دغه نه برداشت لرم، دا تطبیقوم. په دې کې زه کار نه لرم، زه د طالب په برداشت کې کار نه لرم. طالب برداشت دی په مبارک، زما د طالب سره دا چې دا شخصي فتوا او دا شخصي برداشت د استاد د دین دی په تمام صداقت سره در سره منم، اما ته دې مشروعیت نه لري چې دا شخصي فتوا دی. هغه چې په اسلام کې دوه یا فرقې دي، یو اصح دی، په دې باندې سره پیګو دا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پښیمنی کړی ده. دا مختلف مهاب په اصطلاح برداشتونه ده، هغه جمله څخه یو برداشت طالبی برداشت دی. زه دې سره په صحت او سقم کې خبره نه لرم، زه سیاسي مزاله په چوکاټ کې د چا سره مناظره نه کوم. هغه کار چې په دوحه کې وشو په سیاسي مصالحې کې د طالب هویت تبدیلول، په سیاسي مصالحې کې هر خبره تبدیلول چې شل کاله طالب وایي زه خو ته هغه حقوق ورکوم چې اسلامي ورکي، زه په دې کې بحث نه لرم. او دا بحث خطا دی چې موږ د سیاسي مذاکرات په چوکاټ کې مناظره
نو ستاسو ستونزه له طالب سره په څه کېده؟
بل څه
که په دغه کې مشکل نه ور سره لري چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل تعبیر له اسلام نه په ټولنه کې عملی کړي، بیا نو ستاسو مشکل د طالب له حکومت سره پڅ کې دی؟
دی دی اول خپل مشروعیت واخلي چې آیا دا شخصي فتوا چې تطبیقي آیا دی مشروع حکومت د نشي کېدلای چې هغه کار وشي چې من را منکم منکرا فليغيره بيده حدیث د پیغمبر دی چې صلی الله علیه وسلم چې تاسو امر منکر د تاسو چې چا ولید هغه په خپل لاس ته طالب په خپل لاس ته غوي متفق بدینی چې داد اسلامی حاکمیت کا دے چھ منکر تغیر کی سپارشوں نہ دے کئی فیصلہ خب جداخل دی دا خراب دی پا منبر باندی دی وی اما دا چھ تطبیق صلاحیت سوگ لری دا حقا سوگ لری چھ آغا مشروع حاکمیت وی او طالب مشروع حاکمیت دے دا آغا بنیادی شہ دے چھ متاسفان
مننه استاسو ورسته برخه د خبرو یو څه په خه کیفیت باندې را نغلې خو ولې موږ غالبا استاسو په مطلب باندې پوښولو مېرمن حقپال غواړو چې د خبرونې تر پای پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي غواړم استاسو نظر او پوښتم چې استاسو مشوره به د طالبانو حکومت ته طالب چارواکو ته څه وي د دې لپاره چې داسې یو کار وشي چې هم د دوی غوښتنه چې د شریعت تطبیق دی په افغانستان کې هغه تطبیق شي او هم دلته د انسانانو فردی ژوند او مسؤلیت دې ته پاملرنه وشي یا خوندي وي.
ډېر ساده زه اول تاکید مفرې ده چې باید دوی هغه نور ډلو ته دوی خپل هغه سیاسي ډلو ته افغانانو ته باید اجازه ورکړي چې دوی باید یو سرتاسري حکومت په تشکیل کې رول ولري. دوی باید خپل دید او خپل زده کړې د دین نه باید پراخه کی دوی خپل دغه دیني زده کړې چې دوی کړې دي دغه خپل عالمان ولېږي دوی الازهر ته ولېږي دغه نور پوهنتونونو ته نړۍ ته ولېږي وګوري دوی چې دغه نور نړۍ ترقم دوی ژوند کوي د ښځو په اقله د دوی قوانین چې شي دي د نور مواردو کې نو داسې یوازې که دوی چیرې نه نور افغانانو ته اجازه ورکړي چې په حکومت کې اگر چې د دوی حکومت نه منم خو دوی باید لکه چې پاسبل ملمو ویل د مشروعیت لپاره کار وکړي بی له دې نه چې دوی خپل مشروعیت د خلکو نه وانخلي دوی به ډیر زر سقوط وکړي په دې چې هم دوی مشروعیت نه لري د یوې خوانه او د بلې خوانه دغه سختګیری چې دوی په افغانانو باندې کړی په خصوصا د موږ ډیر راپورونه اورو د بشري حقوقو د سازمانونو لخوا نه د مطبوعات لخوا نه د خلکو لخوا نه چې دوی خپل مستند کوي ویډیوګانې لیږي په سوشل میډیا کې دوی نشر کړي دي دوی دغه ټولو اسناد نه معلومیږي چې دوی په افغانانو باندې ولا چې هغوی تاجک وي هزاره وي او پښتون وي هر څوک وي معلومیږي چې په دې ټولو باندې دوی یو صحرایی محکمه وایم یا جبر یا ظلم یا قتل یا دغه شیان شته.
ستاسو مطلب دا دی چې د طالبانو په دغه وسنی جوړښت او واکمنۍ کې یعنی په همدغه حکومت د طالبانو کې چې اوس شته هغه مدني غوښتنې نشي ترسره کېدی؟
یو طبیعي مسله ده. اوس موږ وکتل چې په دې نه میاشتو کې مدني حقوق د انسانانو هغه ازادي چې هم په دین کې ورته ورکړل شوی دی او هم د بین المللي قوانینو کې ورکړل شوی دی او هغه د دوی انساني حقوق ده. د هغه حقوق ده چې څوک صلاحیت د دې نه لري چې د دوی نه واخلي. مثلا حق د تحصیل، حق د کار دی د ښځو. مثلا د دوی وایي چې بې محرمه تاسو نشي کولی چې دوه اویا کیلومتره لرې ولاړ شي. تاسو وګورئ افغانستان داسې یوه ټولنه ده چې په نړۍ کې رښتیا چې مثال نشته په دې چې ټول هغه بیوه یا کونډې موږ په افغانستان کې لرو جګړه تېره شوې ده. هره کونډه ځان ته محرم د کوم ځینه کې استاد ولیدل چې سعودي عربستان کې اعلان وشو چې ښځې بې له محرمه حج ته تللی شي.
ډیر زیاته مننه. د زمونږ د دې خبرونې وخت هم پای ته رسیدلی. له تاسو میرمن نظیفې حقپال د لندن په سواس پوهنتون کې د دکتورا د دورې محصلې او د ښځو د حقونو فعالې او همداراز د دینی علم او د حقوقي چارو له شنونکي صلاح الدین سیدی نه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د 15 دقیقې تر بل بحثه پورې تاسو ټول اوریدونکو په خدای سپارم.